سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلو بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غواکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د طالبانو د وا پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځو شمال لویدیځو جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خاورو د پیښو د اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او چلن وزارت د وا پیژندنې ریاست تیر شپه په خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې باید د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. په چنګاښ سره تمیش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ولایتونو د سخت بادونو بارانو او سیلابونو شاهد چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې دا 50 ستنه مړه کړی وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لس زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان ویران څخه افغانستان ته له 102 کورونوی د سنیدو خبر ورکړ شو دی. مختار خبری ځان شته د طالبانو په کنټرول کې دی. نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لارې 21 تینو امروز وریخم په لارې 23 او د ایراد اسلام کاله لارې شپاک سلوی کورنۍ هوا تر سنی شي دی. په دغه خبر کې نه دی ویل شو چې دغه 102 کورنۍ په خپل خواخه کې په جبري ډول افغانستان ته سره شو دی. پاکستان د 2023 کال د نوومبر لمړۍ نیټې د بیا ستند افغان کډوالو ډلې اخراج ویل کړي. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوال د ایستلو بهیر روان دی. افغانستان کورنۍ رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله یو تلمړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه کورله ډوله او ټوري موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیک اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. افغانستان او د زمباوي د کرکټ ملي لوبډلې ترمنس درې مشلوره مسابقه چې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي تا شیبه پیل شوې ده. د لوبي پچا یا ټاس افغانستان وګټه او د بولینګ کول پریکړه وکړه. تر اوسه دوه ټیمونه مساوي دي او نننلې لوبه که هغه ټیم وګټله د شلو اورونو د دې لړۍ ګټونکي کیږي. کوربه زمباوي د لوبه په دې لړ کې له افغانستان سره درې ورځې او دوه ټیسټ لوبي هم په پام کې لري. لمړی 500 مسابقه به د سه شنبه په ورځ، دویمه د پنج شنبه پورس او درېمه بدر روانې شمې پورس وشي. د دوړې ودونو لمړی ټیسټ لوبه د مرغومي یا جدي په شپګمه او د مهاغه د مرغومي پر 13مه وشي. د اروپای ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډېر ژر د سوریې له نوي واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د سوریې د نوي حکومت مشري د حیات تحریر شام په نوم یو افراطي ډله کوي. دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نه خودل په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي چې هغه څه چې د محل اوربندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نوي واکمنانو سره تماسونه ایجاد شي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږي. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ژر ټینګ شي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي ویلي چې په هغو غوښتنو کې چې دغه ټولنې لري، یو په سوریه کې د قلتونو خوندیتوب او یو ټولګډونه سیاسي انتقال ته د زمینې برابرول او د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. د ملګرو ملتونو یو استازي نن له بهرنیو قدرتونو غوښتنه کړې چې د سوریې د اساسي ادارو د ړنګېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کړې چې تیره یک شنبه د بشر الاسد حکومت ړنګ او د سوریې د حکومت وسلوال مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په نهال کې په سوریه کې د یو باوري او ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړ چې له مخې په سوریه کې نوی حکومت تشکیل شي. د رسنیو د راپورونو مخې د تایلند په لویدیز کې د وجشن پر مهال په نننې 14 کې لکتر لګ درې کسان وژل شوی دي او نه دیش نور ژوبل شوی دي. په دغه راپورونو کې دا شو چې یو شخص د نڅا ستیج ته یو منفجره وسیله ورګزاره کړي او بیا 14 شوی دي. دغه پیښه چې د انګریزي په باب یې معلومات نشته د میرمار پوری ته چیرمه په تاک ولایت کې شوی دي. د تایلند صدر اعظم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خوده لیده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبانو بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
ننګرهار کې د بڼوالو اندېښنې
ډېرې شوي. مسله دا ده چې پای نشته دی، ته بازارونه نږدې نشته دی.
او روزګان کې د کانونو استخراج.
کانونه چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي پر طالبانو د امنیت شورا بندیزونه د طالبانو په پرتله پر افغانانو ډېر اغېز لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څارډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1971 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې په خبره د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان له نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې دغه بندیزونه مؤثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوخ او جان باس بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
دا هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکې چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د ننګرهار ولایت یو شمېر بڼوال وایي سره لدې چې سکالې د سترو سو زیتونو حاصلات زیاتې خوبې راټیټې شوې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له نشتون شکایت وکړ او له اړوندې درو سره یې سړو خونو د جوړېدو ترڅنګ د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ او صنایع خونې وایي چې د کورنیو سترو سو د ښې بازار موندنې لپاره یې هیواد ته د بارنیو سترو سو پر وارداتو یې طرفه لوړ کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د زیتونو او سټروسو په ځانګړي ډول د مالټو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کړې، خو د ننګرهار ولایت ځینې بڼوال وایي د سړو خونو او کافي اندازه د بازار موندنې نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ یو بڼوال د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: هر کال د یادو اسانتیاو د نشتون له امله حاصلات ضایع او په کافي اندازه ګټه ترې نسی ترلاسه کولای.
ګټه ډېر شي سکه مسله دا ده چې بای نشته ته بازارونه نشدي نشته دی او بل مسله دا ده چې د ساتل کیږي نو بس وښلو باز ډاری کې رسو دلته هیواد کې د ساتل لپاره څه نشته
ته دی ولایت یو بل بڼوال نقیب الله هم لوړ تستونزې شکایت کوي حکومت مالداری وزارت ویان مصباح الدین مستعین د دغه بڼوالو د شکایتونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د وزارت په دې ورستیو کې په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې ساکل د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو او زیتونو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت د ننګرهار د کرنې ریاست په حواله لیکلی چې د دې ولایت په ولس ولسوالیو کې پر 2,253 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي دي چې له دې څخه د 1,013 ټنه حاصل تمه کیږي. دغه وزارت تر هغه څو ورځې مخکې د ننګرهار د کانال ریاست په حواله بیا زیاته کړې چې د اټکل له مخې سږکال به د زیتونو له فارمونو شاوخوا 1,13,000 لیټر خالص غوړي حاصل او 1,5 ټنه زیتون اچار به ترلاسه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي هم د دغو حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو چې د اوس لپاره پر بهرنیو مالټو او نورو ستروسی میوو تعرفې لوړې کړي چې کورنی حاصلاتو ته بازار موندنه وسی. د دغه خونوم راستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
په زیاتدینه کچا باندې چې صادرات نه کیږي، خو یاره زمونږ په مارکیټ او زمونږ په بازار کې خو مارکیټ لري، پر اوس کال هم زیات اندازه مالټې په افغانستان کې خالي داخلي زمونږ خرڅېدلې. همدا علت دی چې موږ د خارجي مالټو تعرفه سترسو جگہ کړې ده چې هغه رانشي او زمونږ خپل بازار په مخ لاړ شي او د زیاتونو موضوع مارکیټ کې خرڅېږي، صادرات یې نه کیږي.
خو څه باید وسی چې نور د افغانستان تازه میوې او سبزۍ له ځای کېدو بچ او بڼوالي هم ښه عاید ترلاسه کړي؟ د کرنې او سوداګرۍ برخې متخصص او کارپوه محمد سلیم رحماني ازادي رادیو ته وویل
د میوې د خرابېدو مخنیوي لپاره باید سری خونی جوړ شي. د میوې د پلورلو لپاره باید بازار موندنې ته ځانګړې پاملرنه وشي. تخنیکي روزنه بنوال باید غوره کرنې او ساتنې په اړه روزنه ترلاسه کړي. په اوسنۍ اقتصادي حالاتو کې د دې حاصلاتو څخه ګټه اخیستنې لپاره باید د صادراتو او محلي بازارونو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د یادونې ده چې د افغانستان ختیځ ولایتونه هر کال په زرګونه ټنه میوې لکه مالټې، لیمو، نارنج او ځینې نورې سترسي میوې تولیدوي، خو د معلوماتو له مخې د زیتونو فارمونه چې اکثریت پر دولتي ځمکو جوړ دي بیا یوازې د کانال په نوم شرکت سره د پروسس یو ځانګړې او ستره فابریکه لري چې بڼوالي کافي نه بولي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونټالو سوسا د مخدره توکو د قاچاق له شبکو باندون سره د طلب چارواکو د لاس لرلو خبر ورکوي. هغلی مونټالو سوسا د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پنځمې د ورځې په ناسته کې ویل چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. تفصیل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اندروس مونټالو سوسا پرون پنځم بنا وخت د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړې شوې غونډه کې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو د څار د ټیم 15 راپور ته په اشاره سره ویلي چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. خاغلی مونټالو چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور سفیر هم دی د امنیت شورا غړو ته وویل
طالبانو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو په تولید او د قاچاقونکو له شبکو سره لاس لري، په داسې حال کې چې عامو بزګرانو ته د بدیلو کښتونو په اړه لارښوونې کیږي.
struggle to shift to alternative
په ورته وخت کې د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمیر کارپوهان له ډلې شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلاین کې د افغانستان مثلا گروهی که حاکم است مشخصا اینا شناخته شده است
په افغانستان کې د حاکمې ډلې مهم چارواکي د مخدرات توکو د قاچاق د شبکې لغړو څخه دی چې د توکو په تولید کې هم لاس لري.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکرېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي عملې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حمله کړي او د پلازمینه دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستي وشتلې دي. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو چړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لیکل چې تیر یک شنبه بشر الاسد لواکه و پرزول سو د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حمله کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړې کړې دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرزول سوي ولس مشر بشر الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخونی ولسی شغل میرز چې شاید د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړی چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټي رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخو د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر لمخې د اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې د محل ور باندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپل توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډیر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبري وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیو او د بشر الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن به پورات محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسانو ګماري د یت په شفافیت کار وکړي او ګټه یې د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. په دې اړه نور حال پر راپور کې
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عید دی په شفافه توګه پلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
کندا ډیر د خوشحالي ځای دی چې په روزګان ولایت کې د مالا پوری 15 جیش قانون تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او څنګه پر ولایت باندې روزګان ده ډیر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خاصه شرکتونو ته د لاس راوړنې چې متدی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خاطه به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه شروزل سوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په ارڅ پویږي.
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټول ملک کې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدا شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي نو زموږ مدنیت مشته په مځکه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کومر د خپل د ملک سکاره په دې میاش دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شیش کې په بل بدل را باشي نو مشته توانېږي. ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا پته زموږ د ولایت شی راوځي هغه په مشک بیرته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت وایان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چاري پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي تر څو له دې پروژو څخه ترلاسه سوې ګټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او دا قراردادونه ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی او ډیری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړي وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژې به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکا جوړیږي. په کندهار کې د باد په کچا دی و خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجی په نوم د ټوکر جوړولو ستره فابریکا جوړیږي. د دې فابریکې مسولین وایي چې د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به په فابریکا کې هر ورځ 500 متره ټوکر جوړ کړي او 100 متره ټوکر به رنګ کړي. د دویم فاز په جوړېدو سره به دا ظرفیت 150 متره ټوکر ته لوړ شي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوتن خارجي او داخلي کارکونکو کې مسلکي کارکونکو کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چاري د محل 50% بشپړې سوي او ټاکل سوي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ شي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به د فابریکا هر ورځ 50 متره ټوکر جوړ کړي او د 100 متره ټوکر د رنګولو وړتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکا د کندهار په نو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبر شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګه سره جوړیږي. 50000 متره ټوکر تولیدي په 24 ساعت کې 100000 متره ټوکر رنګوي. خداشمیر کداي سي ډیر لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره الته به 1.5 لک متره مربع ټوکر تولید شي.
د دې فابریکې مسلین وای د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوي پوره کړي او سربیره پر دې به تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر شي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په شسترګ ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي رادیو ته وویل چې د سهامي شرکت لاري افغانستان کولای شي لوی پانګونه جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان به سیاسي
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم فابریکې نور هم امید خدای تاسو چې جوړ شي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار شي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم هغه دا هیڅ ماسخ یو چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم. یو هفته مخکې نومیدا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړه یوازې ما جوړو په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په غزا کې ستاسو سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وای په کندهار کې پراتلونکو کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون پنځه دیش نوري فابریکې جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله یو دیش تر پنځه دیش پورې فابریکې په آینده کال کې نوی موږ دلته په کندهار کې ولرو چې دا غو څخه ډیرې غټي کارخانې چې د سیمې په ساته یعنی د ملکو په ساته دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به $500 میلیون لګښت راځي او دی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي. او د دې ترڅنګ یشفین فارما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله سقوط سوي.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتساپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د هند د سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی لیو ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشی شوی دی. د دې پیښې جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشی شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یو ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په 14مه چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله یو 40 کلن ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د ده مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزي دروازه ونړېده چې له امله یې ټیل ماټیل شو او یوه 45 کلنه ښځه تر پښو لاندې شوه، ساه یې ورکړه. د دې ښځې 8 کلن زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیس وارله مخه نو خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی وو چې له عملی ډیر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ساتونکو او د سینما ادارې کارکونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکونکي د دې قضیې په تړاو نیولې دي. وی سیمې چې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 ورځې په توقیف کې وي، خو 2 ساعته وروسته د حیدرآباد د ټیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منصور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نو ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیر کړ. ارجون د دې وشل شوې میرمنې له کورنۍ سره د $90,000 په ارزښت د مالی مرستې اعلان وکړ او د دې میرمنې د ټپي شوې زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پیښه یو مختصر فیوه او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ګران اوریدونکو د خبرونې دوه مې نیمه تر رسیدو مخکې تر دې چې خبرونه تل شو د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو تاسې اوریدل شئ. سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیمه بجې شي تاسو ازادي لري ته غواګیاس د طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلامګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ شمال ویدیز لویدیز جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیز بادونو دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندنې ریاست تیر شپه په خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. په چنګاښ سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان سولیتونه د سختو بادونو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لاسه زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنوي د ستنېدو خبر ورکړ شوی دی. بختر خبرې ایجنسی چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې دولس کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 21 د نیمروز وریښ مپله له لارې 23 او د هرات اسلام کله له لارې شپږ څلوېښت کورنۍ وته رسنیسی دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوښه کې په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوی دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا ستاند افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوال د ایستلو بهیر روان دی. وروستۍ خبر هم د لوبو له ډګره ده چې افغانستان کورنۍ رسنۍ نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د وی ټرافیکي پیښې له کبله یو تن مړ شوی دی. د وی خزې په ګډو شپږ تنه نو ژوبل شوی هم دی. او لکه څنګه چې مې وړاندې ویل د لوبو ټکر کې بیا د افغانستان او زمبابوي د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درېمه شلوره مسابقه چې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي دغه شپه پیل شوې ده. د لوبو په چمه افغانستان ګټلې ده او د بولینګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه دوه ټیمونو مساوي دي او نننۍ لوبه که هر ټیم وګټله د شلو اورونو د دې لړۍ ګټونکي کیږي. کوربا زمبابوي د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان سره درې ورځې او دوه ټیسټ لوبي هم په پام کې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
در افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر مشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیا بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
یک روز خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړې چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستری او د خوړو امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شوی دی.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیر لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیر لستونز سره مخ کیږي په دې اړه مو ناروا پو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه یي توپ استعمالول یو له هغه لاملونه دي چې د هیر سبب کیږي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل له ترکیه څخه راوښلل شو.
بیره کله می ترکیه کې تیر کړې ده. مال هغه بس جګور می خبر چې ولا سره عمل کې راوی وختلم دلته یو نه میشته را باندې واو خو مال هغه بیا لاړم. ایران په لاړم نه شو مشکلات نه وځي بیرته را.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لري.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورګ دی. بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګي شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې پروان میلادی کال کې په میانمار کې تر 30,000 هکټار ډیر کښت لامل د هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او تاریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2023 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راغلی چې سږ کال په میانمار کې په 15,000 او 200 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکتار کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,300 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده، خو کله چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت منع کړ سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,200 هکتارو ته راټیټه شوه. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوال بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلی کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کول پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوال بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسه ښکار په میانمار کې په 30,000 او 100 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 340 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسه ښکار دا بیه 320 ډالر و. خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوی اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 230 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم ازهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته، څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بله جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت هلته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسأله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالی د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حدا د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو لکه څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو لملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونو داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګور سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې افغانستان سره 15 میلیونه یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډېره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل شوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول شوي وو د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بے کور معتادین ډیر شوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ شوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یو مکتوب استول شوی دی. په دې مکتوب کې د نه هم شوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 شپېتو کلونو تر منځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده، ځینې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړې د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنی قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادې رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي ویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معینی هم
هغه معتادین چې په زرنج خار کې اوسیږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې لډې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وای، په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابر ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی، عوام یخ سوی دم، معتادین ډیر دی، معتادینو ژوند ورځ تر بلې سختېږي. یخ عوام را روانه ده، ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابېږي. د نشې سربېره چې پر دوی باندې یخ راسي، د هغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی دی علاج د پاره غوی باید رختنونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادي رادیو ته ویل:
یک روز خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړې چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستری او د خوړو امکاناتو د نشټوالي لامل مړ شوی دی.
جان وخت
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوري کوي او آخر د حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوري ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیايي امکاناتو نشټوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیري لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیري له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیري یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیري ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیري په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیر پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه الزایمر ناروغي چې یو د حافظې ناروغي ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، جوار خفگان دا که دایشی، او نور مثال طبي لاملونه، مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بیو ویټامین، مغزی سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشه یي مواد استعمالول سل په سل باندې، د پخپل نشه یي توکو یا نشه یي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیریدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي، لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعی ډول وای ټول نشه یي توکو کارول کېدای شي د حافظې یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپل کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډیر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیر ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیره یا د حافظه ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیا کمه کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغشوشي سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پریښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي. معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی ته پاتې شي، هیرم کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړو او خون دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یختن وغول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه، زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بستري کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړې او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب میں ماتم پوری میرے ادامہ بس دستوں دو عمل پاتو پینے کال میں ترکیہ کی تیر کوئی نہیں بعد لاغی بس جکور میں خبر چھوالا سر عمل کی راوی اختلف دلتا یو نہ میں اشتیرا بند دوا اخرلا بعد لاغی بے لاڑما ایران پور لاڑم نشو مشکلات نو وجہ بیر تران بے دل دبستر گرم چرس میں وان حال تو میں بوٹان کار کو چھ یو گٹا فابریکہ کیوں خپل استاد میں مشین حال تم موٹم جوڑو حال تو ورتا کاو شوئی موس خو میں ماں د پیندلا سو نیو د 2000 پوری میں کڑے پوس لکا دا غیزی پیسے اور سارا بیاجی گدنے دا غی پیسے وچ پٹی دو رات لی من دے پیسے جی گولی نو ہم دے لا مر چ لزر نہ نیو لے ان تر ما پیندے زرا دے زر پوری پیندے زرا پوری کو تر علی گنی ما چ د کم وقت نہ شروع کڑے نو ز پلان پوی گما کلا ترازو تو ودری گم نو زیا وکیل نو غٹ چھ وے ما زیاد چھ وے نہیں ملا کنا نو دغه ستونزه نه دمه چې دلته مې پریښی ده نه ځان ته دمه یو 150 کیلو زیات شوی یم موضوع باندې مې همدغه بوی ده چې سوچ ډېر کوم کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د 50 کلو نو زه راوغوښتم په ډېر مشکلو سره پوه شي بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږل ما بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړل یو نهه میاشتې بعد له هغې ایران ته بیا لاړم اوس دا دوه نیمې میاشتې چې راغلی یم دلته اچولی یم نشے پیسے لکما دان میں دوا اخڑا دری میں اشترو گر دما لارا کو بال لاگے بے ہی راند لاڑما لکما کم سے مشکل یا چا سرا مثلاً غلام لادا شین میں بس دونا لارا گڑی چلو مانے شب گرا ہم لگ بھا میرا اڑو بس یا اراد نہیں مب گرا درخوا خاطر بولا صبح ٹائم منگ بلا یادوں نے خانہ تھا پردی بچی بم پالا بولا ما دخبل ملک نہ نور ملک نوری بس لگا میں جالب خاطر تھا چنی ری بیا میں مرتا زڑو وشی خوب اسو خوب اس پر خپل واغ پوی شی ویو چی عمل اونو کو او کار باید مختوی سو اس با میزوان خوب زکا چی آل تا منگ سر او خلق با یا با دری میشتی او سید یا با یو کالو سید لار بر مختا منگ عمل تا ایسارو لکا دازای چی منگ یاد پلار یاد نی پی پوش منگ کیاڑو دیو زو خوب لکا لبی وسیل واجی آل تا پاتیو بیا پا عمل رالم لکا سنازوان مرگریو عمل دیکھنو چمل ہم شروع کو بس منگ بے دماغ کی سوچ نہ کہو نمونہ لگا تسل چا مز وی میرا دامے دخبل ڈالے کسام نہ سرا تو کاکا میں اورا سرا یوم ماما زورا سرا چین شیر درکے کے پاس اس با میزبان خو منگ ماما وہی سرا جیتن سان کی تابی دورا تابی دو
ترنو آبری دن کو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر لخپلو انډیوالانو سره ناست وچی په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې وې نه معلومې خواته بیایي. دا چې بشیر والی پولیس ونیو چیرې بیایي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ڈاکٹر صاحب مرون میں سے تکلیف لے رہی
فشار لوڑ شوائے دے
اسے فشار سنگا شو
اس میں کنٹرول کر خو کہ بیا دغه سے عملہ اور باندے راغلا نو مخنیوائی بای دیر گران کاروی دغه سے ناروغان اکثر وقت یا مری او یا فلج کی گی
نو سنگا اوکو ڈاکٹر صاحب
دا خزا عصبی فشار لری باید زان لخواشینی چخوا وساتی کل غمجا نشی نو فشاری سمدلا سا پورتا کی گی
نو ڈاکٹر صاحب خواشینی خود چا پوا کی نه دا تا بسنگ زان لخواشینی وساتی
ہر خواشینی یو علت لري ته ماته دا وای چې دا ولی خواشینی کیږي
هی هی ډاکټر صاحب صدر ته وایم زما او د دې ترزله وینې ساسي زه هم په زړه زخمی يم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ کارم خو مور بیا نو مور وی
ولی خدای دې خیر کی مشکل مو څه ده
ډاکټر صاحب سو کال کیږي چې خپل وطن را څخه پاتې دي او دلته په ایران کې مهاجر یو په پردی وطن کې به څوک خوشاله وي
تا خبره سمه ده تا خو یو هم مشکل دی بل خاص کو مشکل خو به نه لري
خاص مشکل مدا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی بیخی د مرګ او ژوند دره کې نشته مور بیچارهګي شپه ورځ ورپسې ژاړي
بس بس پوه شوم له همدې خاطر فشار لوړ شوی دی
هو له همدې خاطر فشار جګیږي ډاکټر صاحب
زوی خو به نشه نه کوله
یاره په نشه هلاکه خبرم ډاکټر صاحب دا پوښتنه مو څنګه وکړه
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي
یاره زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي ستا خبره سمه ده، کیدی شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولې وي.
نو پنځه کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې یې ولټوئ، کیدی شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګام خوب لید،
خدای لیدو باشی لالا، څنګه خوب
بیګام؟ مو په خوب لید.
خانو مور دې څه ویل؟
مورانه مراوره وا خبرې نه سره کولی.
ولې مراوره وا؟ ازار کنی خوب دې نه وی؟
بس نو څه درته وایم.
څنګه سره تا وای؟ سم خبره وکړه زوره وره.
نازه جنازه خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلی وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره. سم شفتالو ووایه زوره وره.
کیسه داسې ده چې زه پنځه کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده. نو
ښه خبره لنډه که، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې بوته ژاړم؟ پنځه کاله کېږي چې مور پلار خویندې اورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه وای دش ته پنځوس منې زمتک پیسې نه لرم. دا ټول نه دیکم لړلو پونډر خلاصه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي راډیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان.